Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستانګزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه د 1990 کال د ثور غوایي څلورمه د 2019 کال د اپریل څلېرشتمه ده د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا مو د سر موضوع ده. د هماورې چې په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې پکې څه باندې 360 کسان وژل شوي دي، داعش ډلې په غاړه اخیستی. پایل په خبرونو کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي، او د هماورې چې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لاغوه کړه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړې.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
دیوی د افغانانو د خپلمنځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. همدارنګه د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث ته غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو خبره یې په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف لادرس څخه طالبان او نورو هغو مخالفو ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمېر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر درې نیم میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یو ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستې مراسم چې ټاکل شوی و د پنجشنبې په ورځ ترسره شي د تخنیکي دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنجشنبې په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي او د پنجشنبه په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعې په ورځ افتتاح کړي انشاءالله.
شاوخوا یو سلو درشو نوی وکیلانو بیا تیر مخام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګوایی ولسمشر غنی دی وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 2 ولایتونو او یوه اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د تاجکستان د جمهوري ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته ویل ولسمشر امام علي رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی به عملي کړي. حکومت تیره میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابره کړي. د دې پریکړې له مخې به انټرنیټ کاروونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 2.5 سامانی چې د $6.5 معادل دي ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی به 15 سامانی و. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. ښاغلی هورویسمن چې په 2014 کال کې د پیترو پروشینکو له ګوند څخه د پارلمان غړی شوی و، د پارلمان غړی شو، له 3 کلونو راهیسې د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدم های جدی گرفته نشده.
پرون په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي او د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ وغانده.
اے علماء چپ مپ پاتے کی گئے رو اوزائے خدای پارا دی طالبانو لسر سر تو رو حکمت سر سر تو رو چو قربانی منگا ورکو دا جنگ دپر چالے.
په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې پکې 340 کسان وژل شوي، داعش ډلې اخیسته او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
شبیر احمد یوسفزای زه خپل ام ام ای کار یم. ام ام ای آزاد مبارزه، بوکس او کشتی او فری فایت او اما میکس دی.
وخت د سهار و بجې او اته دقیقې دی. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوې وه د یو ویډیوي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې له ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه یې تفصیل د اجملاند په ریپورت کې. زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیوي پیغام کې وویل د دې وخت را رسیدلی چې جګړه باید تمامه شي، ترلاسه شوي پرمختګونه باید وساتل شي او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالی پراختیا د اداري یا USAID په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 140 تنه ځوان مشران د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث ته وربلل شوي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شوه، در بحث درباره خروج
زلمی خلیل زاد وی لومړنی قدمونه اخیستل شوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بحث کې او همدارنګ په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي خو د افغانانو ترمنځ خبرو په برخه کې او په افغانستان کې د نننه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرې په برخه کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوی همدارنګ د جګړې د پای ته رسیدو او یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی
پیشرفت تا نو صورت نگرفته
نو مولی افغان ځوانانو وغوښتل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي د ځوانانو هم دې غونډې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام له لارې خبرې وکړي په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته په اشاره وویل جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لاره موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلی یی څو تاسو د ګډ اوسېدو لاره ومومئ د امریکا حکومت د دې پوښتنې په ځواب نه پوهیږي خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د ځواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټولو شو افغان ځوانانو ته وویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ خو تر هغې مخکې ښه ده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړئ د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کیدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي ټاکل شوی و چې وونه مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کابل څخه یو هیئت له طالبانو سره په یو غونډه کې خبرې وکړي خو په وروستۍ شیبه کې افغان حکومت وویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق ونه کړ دا غونډه لغوه کړه اوس بیا سلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور ښکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له ښکیلو لورو سره کار او هڅې کوي او هیله من دي چې ډېر زر به د بین الافغانی خبرو لپاره لاره هواره شي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ازادي راډیو ته غوښتل دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د جرګې ته ټاکل شوی ګډونوال کابل ته راځي په همدې هدف د اروزګان ولایت استازي پرون کابل ته رسیدلی او تمه ده په څو نورو ورځو کې هم له نورو ولایتونو خلک کابل ته راورسیږي تمه ده چې د ثور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه دایر شي په دې اړه باندې خان محمد سیند یو ریپورت جوړ کړی
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي کې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1398 کال د ثور په نهمه جوړیږي نن د ورزګان له ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډل راورسېده هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو
جرګې مشورتي خوبې بوده باشه
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې اونۍ په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لوی جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه جرګه کې به د 30% ښځو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي دا په داسې حال کې ده چې د یاد جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی د چارو پوهان وایي هیواد اوسمهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي سمیم صافي ازادي راډیو ته وویل
مشورتي لوی جرګې د افغانان لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلومه شي. دا یو مثبت اقدام دی چې بزرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي زما نظر خو دا ده چې راځئ په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هېواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لویې جرګې کمیسیون وایي چې د دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره یې د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه انتقادونه او نظریات یې راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیز چاپ مطبوعات او تبصرې هم احمد شیبر وایي.
د نشتن خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. امریکایي استازی د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري. خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې خلیل زاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه او بریتانیا ته د مې تر یولسمې سفر وکړي. د نېشنل لیکي شاغلی خلیل زاد به لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمېر نور چارواکي وهڅوي چې ټولې خواوې بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو له لارې سوله نهایي شي. د خلیل زاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شنډه شوه. د افغانستان د سولې په اړه ستار آنلاین د افغان ښځو د یو کمپاین په باره کې لیکنه کړې ده. د زما سره کرشه په نوم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د یوې ډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی دی. اکثرو د تیرو اتلسو کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې ځای نه شي. په دې ترڅ کې بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راز خبرو کې باید د ښځو د مشرتابه ونډه تضمین شي. وی بیا د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون غوښتنه کړې او وی د سولې په خبرو کې په لوبو کې د ښځو د ګډون برخې ته د سری کرښې په سترګه کتلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مخکښو ښځو د دغو افغان ښځو د کمپاین ملاتړ کړی دی. ستار آنلاین په دې ترڅ کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبرې راخیستې دي چې د افغان ښځو د هڅې مهمې بللې دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې د زده کړو حق بې برخې وي او نه شوای کولی چې له کوره بهر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د متحد ایالاتونو هلې ځلې زیاتې شوي دي، خو لا هم اور بند چې د ډېرو افغانانو هیله ده نه دی شوی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه په یوې لیکنې کې څرګندوي چې تر 6,500 ډېرو کاناډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی و د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړې. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3,600 ته رسېده او اوس دوه برابره زیات شوی دی. ګلوب اینډ میل لیکي چې اکثر سرتیري تر جګړې وروسته له رواني فشارونو رنځ وړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 1500 کلونو په ترڅ کې تر 40,000 ډېرو کاناډایي پوځیانو خدمت کړی دی.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د الفتح او د افغان دولت د لوري د خالد په نوم د عملیاتو غندنه وکړه. دوی په کلو ډلو غا کړی چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد په ریپورت کې.
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه چې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمی دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو له لارې ولس ته د سولې او امن پیغام ورسوي.
چې د دې کلیدلې ولس غم ورسره نشته دی، د سولې اواز دا د خپل منابرونه نه اوچتی. ای علماو چپ مه پاتې کېږئ، راووځئ. خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو.
د قومي مشرانو په استازیتوب ملک حسن په جنگ کې خکیلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دې د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خکیلو ډلو نه دی مظلوم او دی زوریدلی ولس په ژبه باندې आवाज کوو چې خدای قرآن له وګورې پات څخه پویږو. دا جنگ هیڅ روا جنگ نه دی. دی جنگ کې هیڅ ګټه نشته. دی بیگانه و ګټه پکې ده او موږ بیگانه و دی ګټو قربانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول: افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه یې هم د ټولو مسؤلیت دی. د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټی افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هستیمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي دي چې څه باندې 300 کسان وژل شوي او له 500 ډېر کسان هم ټپي شوي دي. دوی یوه کورنۍ سخت دریزه اسلام پاله ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په 2 عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان د دې بریدونو په تور نیول شوي دي. په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د هغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې 321 کسان ووژل شول او تر 500 زیات نور یې ټپیان کړل. د داعش ډلې د 2 تنو عکسونه خپاره کړي چې وایي دا بمي حمله ترسره کړي. داعش د اعماق په نوم پر خپله ویبپاڼه د دې بریدونو د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي، بریدونو کې د داعش پر ضد د ائتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې عیسویان په نښه شوي. دا حملې د تېرې یک شنبې په ورځ په سریلانکا کې په 2 عصري هوټلونو کې وشوې او همدارنګه یې د عیسویانو د ایسټر په مذهبي ورځ 2 هغه کلیساوې په نښه کړې چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شوي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یوه کورنۍ اسلام پالې سخت دریزه ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړي. د سې شنبې په ورځ د سریلانکا پولیسو وویل د دې بریدونو په تړاو یې په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې 40 مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیساو، عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې 9 شوي. دا په سریلانکا کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسېدلې تر ټولو خونړۍ مرګونې حملې ګڼل شوي. د حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلی ګمان کیږي چې د جماعت توحیدی ملی په نوم یوه سریلانکایي اسلام پالې ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي وویل پولیسو پر کلیساو له بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي وو خو ونه توانېدل چې پر وخت د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس د درې با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو 2 ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي وو چې سخت دریزي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر میاتری پالا سیرسینا وایي که کوم خبرداری ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له ده سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا 2 لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډېری هندو باوري دي جګړه کې ښکېل هیواد و، خو دا جګړه 10 مخکې د تامیلیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې عیسویان، مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې لوو تر 12 پورې برخه جوړوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي او که وړاندیزونه لري له وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 19 تقنینی دور پرانیسته یو ورځ وزنډول شو او د جمعې په ورځ به رسمن پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښتونو د زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د مخکې ویلي وو چې انټرنیټي کمپنۍ د خپل فیس دوه برابره زیات کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر رویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیټرو پوشنکو له ګوند څخه چې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان نه کاندیدوي. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وای
شبیر احمد یوسفزای.
څه کار کوې؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزاد مبارزه، بوکس او کشتی او پالو کشتی او فری فایت او اما مکس دی.
کوم ورزشونه سره ورته والی لري چې تاسو هغه ټول تر سره کوی شئ؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینگ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سره کوی؟
ما شپږ کاله کیږي.
کلب شخصي کلبونو ته تللی که نه؟ په کوم ملي ټیم کې هم یې؟
نه، شخصي کلبو ته تللی.
شخصي کلبو ته تللی. خامخا مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
بیا دې کومې مسابقې هم ګټلې دي که نه؟
په بوکس کې مې مسابقه